درنو اوریدونکو السلام علیکم د اوسری رادیو یو بل خبرونه تمو ز اسمت ساروان هرکلی کوم د خبرونه د سید عبدالقادر جلالوف په تخنیکی همکاري په خبرونو پیلو درنو اوریدونکو السلام علیکم وس په افغانستان کې د ماښام شپږ بجې د اوسنی رادیو د خبري مجلې ته مو اسمت ساروان هرکلی کوي. د خبري مجله د سید عبدالقادر جلالوف په تخنیکی همکاري په خبرونو پیلو. طالبان وایي یوازې د چهارشنبې په ورځ له ایران نږدې 15,000 کډوالي کورنۍ ورستنی شوې دي. د طالبانو د حکومت د راستنیدونکو چارو کمیسون ویلی چې تر ټولو ډیر راستنې شوی کورنۍ یعنی 3,850 کورنۍ د اسلام کلال لري، 1,110 کورنۍ د نیمروز د وریښم پل لري افغانستان ته اړول شوی دي. له بلې خوا د ایران د تایباد ولسوالۍ سیمه ییز چارواکي وایي د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ په بې ساري ډول چټکه شوې ده. د تایباد د سرحدي ولسوالۍ مرستیال مهدي رجبي ایراني رسنیو ته ویلي چې یوازې د سرطان په لسمه 1,050 افغان دوال د دوغارون لاري افغانستان ته استل شوی دی. د جرمنی د کورنیو چارو وزیر له طالبانو سره د افغان کډوالو پر مستقیم ډیپورت خبري غواړي. د جرمنی د کورنیو چارو وزیر الکساندر دوبرینټ ویلي غواړي له طالبانو سره یو داسې مستقیمه موافقه وکوي چې پر بنسټ افغان کډوال له جرمنی افغانستان ته بیرته واستول شي. دوبرینټ له فوکس مجلې سره په مرکه کې ویلي چې تر اوسه د درېمو هیوادونو له لارې له طالبانو سره خبرې کولې، خو وایي دا دایمي حل لار نه ده. جرمنی تر اوسه د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی او له دې ډلې سره رسمي ډیپلوماتیکي اړیکې نه لري، خو په وروستیو کې یو شمېر هغه افغانان چې په جرمنی کې جرمونه کړي د طالبانو تر واک لاندې افغانستان ته استول دي. د بی پولی ډاکټرانو نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې د ناروغو ماشومان شمیر زیات شوی، خو د هیواد روغتونونه د هغوی د منلو وړتیا نه لري. دغه سازمان د جولای په 2 نیټه په یو خبر پانه کې اندیشته شوولې چې په هرات، هلمند او بلخ کې د دوی تر ملاتړ لاندې روغتونونه د ناروغو ماشومانو د ځایولو لپاره کافي بسترونه نه لري. د دې سازمان په وینا په ځینو روغتونونو کې ان په یو بستر کې 2 ماشومان ځای شوي او ګڼ نور ماشومان د ځای خالی کېدو ته انتظار باسي. د طالبانو حکومت د افغان الاصل امریکایي محمود شاه حبیبي د نادرکه کېدو په تړاو د امریکا د متحدو ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت هغه څرګندونې رد کړې چې وایي نوموړی د طالبانو استخباراتو نیولی دی. د طالبانو د حکومت ویندوی ذبیح الله مجاهد د پنجشنبې په ورځ په یوه بیان کې وویل د دوی اړوندو ادارو د حبیبي د کورنۍ د عریضې پر اساس هر اړخیزه پلټنه کړې، خو هیڅ داسې نشه نه ده موندلې چې ثابته کړي حبیبي دې د طالبانو د استخباراتو یا بلې ادارې له لورې نیول شوی وي. ښاغلی مجاهد د امریکا د بهرنیو چارو وزارت دا ادعا هم رد کړه چې ګواکې طالبانو نوموړی په پټه نیولی او ساتلی دی او ویلي دي دوی د یو نظام په توګه د مجرمانو پټ ساتلو ته اړتیا نه لري. تر دې وړاندې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د عدالت لپاره د انعامونو پروګرام په خپل رسمي پانه کې ویلي دي چې د طالبانو استخباراتو محمود شاه حبیبي د 2022 کال د اګست په میاشت کې نیولی دی. په اعلامیه کې د پروګرام د محمود شاه حبیبي د ځای موندلو او بیرته راستنېدو په اړه د معلوماتو لپاره تر 15 میلیون ډالرو پورې انعام ټاکلی دی. د طبیعي ناورینونو په وړاندې د پاکستان د مبارزې اداروي په تیره یوه اونۍ کې په پاکستان کې د ورشتونو په ترڅ کې په مختلفو پیښو او سیلونو کې 1,000 کسان مړه شوي او 112 ژوبل دي. د پاکستان دولتي تلویزیون د دې ادارې په حواله ویلي چې په مړو کې درویشته خبر پښتونخوا اوسیدونکي ول چې پکې لاس ماشومان هم شامل دي. دا په داسې حال کې چې د هوا پیژندنې ادارې د خیبر پښتونخوا په بیلابیلو برخو کې د شړکند بارانونو وړاندوینه کړې ده. یو ترافیکی پیښه د لیورپول فوټبال لوبډلې لوبغاړی دیګو جوتا ژوند واخیست. جوتا او د هغه ورور اندی فلیپ د هسپانیا په شمال لویدیس کې د موټر چلولو په محل د ترافیکی پیښه ښکار شو او دواړه مړه شول. د پرتګال د فوټبال فدراسیون نن پنجشنبې د دیګو جوتا مړینه تایید کړه. دغه 28 کلن پرتګالی فوټبالر دوی ونې مخکې واده کړی وو. دیګو جوتا له انګلیسي لیورپول لوبډلې سره د انګلستان د غوره لیګ اتل شوی وو او له پرتګال ملي لوبډلې سره د اروپا د ملتونو لیګ اتل ولی هم خپله کړې وه. زمو شغله ازادي راديو اوري یو شمیر پخوانی افغان پوځیان او د شسو د حقونو فعالان چې ایران ته پناوړې له ایران څخه پر استل کې دوه اندیشمندي افغان سوداګر وای بانکي بندیزونو د دوی کاروبار اغیزمن کړي
مرونه و طور د ایران د لارې د شابهار او یا د بندر عباس د لارې مستاجرات کوو نو د دغه د پیسو د راجیش د پاره مشته مشکل راځي کوچی
او چاوایی پا افغانستان که دا ماین پاکان و شمیر نیوی سلنه کم شوی خو دا پا دست حال کرده
دلاز جلسیوی مینو ندی چی دا بوشکی ورزوایا و کدبی ورزوایا دا ورزوی جگری دا خبات سیوی دی
په افغانستان کې د وچکالۍ د خپرېدو په اړه اندېښنې په ډېرېدو دي د افغانستان کرکټ بورډ د شلو وره سیالیو لیګ پیلوي د کرکټ مینوال یې هرکلی کوي
دا د ځوانو لوبغاړو د ځلېدا او غوړېدا لپاره یو ډېر مهم سټیج او ځای دی په اقتصادي لحاظ هم ډېرې زیاتې ګټې لري
تر دې شېبې
د ازادي راډیو خبرې ټولګه
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږې دفتر او چاوي په افغانستان کې د ماين پاکانو شمیر نیوي سلنه کم شوی دی او چا په خپل وروستي راپور کې د اندیشنې په څرګندولو سره ویلي لا هم د افغانستان زیات شمیر سیمې په ماينونو کې کړې دي خو د نړیوالو لخوا د بودیجې د کمښت له امله د ماين پاکانو په شمیر کې د تیرو 15 کلونو په پرتله دا کموالی راغلی دی له بل خوا د چاودیدونکو توکو او ماينونو د ځینو قربانیانو کورنۍ او په ماينونو د ککړو سیمو اوسیدونکو وای لا هم دا خطر ژوند ګواشي او د ماين پاکي د مؤسسو او ماين پاکانو د فعالیت پراختیا غوښتن کړي د ماين پاکي یو شمېر مؤسسې هم مني چې فعالیتونه کم شوي دي نور حال د فیروزي عزیزي په دې راپور کې وابري
دا تر وخت لري هغه دا راوي د رته راځي کنه نشکوله چې سم خپل
د ننګرهار ولایت د هسکې مینې ولسوالۍ اوسیدونکي او د یولس کلن صادق خان ورور پیر محمد شینواری و صادق خان هغه ماشوم چې کابو شپږ میاشتې مخکې د دې ولسوالۍ په دې بالا سیمه کې د لوبو پر مهال له جګړو د پاتې سویو ناچاو د مرمۍ په چاودنه کې پلاسټ پیسو پیر محمد ازادي راډیو ته وویل چې لا د دوی سیمه په بشپړه توګه له جګړو د پاتې شونو ناچاو د توکو او ماینونو پاک نه ده او خلک له شدیدو خطرونو سره مخ دي یوازی د افغانستان ختیځ نه بلکې د ځینو جنوبی ولایتونو اوسیدونکو هم د ماینونو او له جګړو پاتې ناچاو د توکو د پراخو ګواښونو له امله ویره او شکایت لري د دې ډلې د زابل ولایت اوسیدونکو او ماین پاک عبدالله عابد ازادي راډیو ته وویل
روزګان ولایت کې په دولسوالۍ کې کارونه کړی چې په دا ټولو کې شته د لاس جوړ شوي ماینونه دي چې د بوشکې ورسوایا او کډبی ورسوایا د ورځنۍ جګړې د خپاتو سیمې دي چې هلته خلک ارغټ خان دي د خلکو په زراعتي ځمکو کې چې هلته خلک کښت کوي یا په داسې لارو کې چې مثلا د کښت لپاره دي په هغو کې دا ماینونه شته خلک خو بیخي ډېر ورسره تهدیدېږي د دې سره د خلکو د روزمره کارو مخنیوی کوي دي خلکو
دا خلک داسې مهال په خپلو سیمو کې د ماینونو او له جګړو د پاتې ناچاو د توکو د ګواښونو له امله اندېښنه څرګندوي او د ماین پاکانو د کمښت له امله شکایتونه کوي چې تازه د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا په خپل راپور کې ویلي چې دا مهال د نړیوالو لخوا د بودیجې د کمښت له امله په افغانستان کې د ماین پاکانو شمیر کې نوې سلنه کمواله راغلی دی او چا په خپل دی راپور کې چې د جولای په دویمه په خپل ایکسپانه خبر کړی ویلي په تیرو 15 کلونو کې په 2011 کال کې په ټول افغانستان کې 15000 ماین پاکانو کار کاوه، خو اوس دا شمیر د بودیجې د کمښت له امله 1500 ته راټیټ شوی دی او د ماین پاکانو له 300 ټیمونو د روان کال تر اپریل میاشتې 168 ټیمونه پاتې دي او په ټکو یې د بیړنۍ مالی مرستې پرته به دا شمیر نور هم راکم سي. اوچا وایي چې د بودیجې کمښت په شدید توګه د ماینونو د پاکولو فعالیتونه اغېزمن کړي او په ټکو یې که د همدې میاشتې د جولای تر لومړۍ نیټې بیړنۍ اضافي بودیجه ورنه کړل سي، په ماینونو ککړو سیمو ته به د بشرپالو بنسټونو لاسرسی ختم او له دوامدار څار پرته به د پاکو سویو او ککړو سیمو د مدیریت اړوند ګډوډي د ماینونو پر وړاندې د مبارزې خنډونه نور هم زیات کړي. د ماین پاکۍ یو شمېر مؤسسې هم وایي د روان کال له پایله یې د کافي بودیجې نه لرلو له امله په افغانستان کې په ګڼو سیمو کې فعالیتونه درېدلي دي. له دې ډلې په افغانستان کې د ماینونو د شنډولو مرکز ایم ډي سي مشر شهاب حکیمي ازادي راډیو ته وویل
اوسنۍ نړیوال کړکیچونه سره روان دي. مالی وضعیت نه یوازې په ماین پاکۍ کې، په ټولو کارونو کې دا مشکل رامنځته کړی چې کارونه په ټپه باندې ودرېږي. ماین پاکۍ هم مستثنا نه ده، نو نوي سلنه واقعا کارونه په ټپه باندې ولاړ دي. زمونږ موسسې دا څه افغاني موسسې چې دي، یو یا دوه نړیوال موسسې په افغانستان کې کار کوو، دا ټول کارونه یې درېدلي. یو یا دوه پروژې وړې وړې ستدي چې هغه هم په میاشت
د اوچا راپور وایي چې په افغانستان کې په ماینونو د ککړو سیمو د پاکولو په برخه کې له زیاتو هڅو سربیره دغه هیواد لا هم د نړۍ په ماینونو له ککړو هیوادونو دی. 2/3 برخه یا 401 ولسوالۍ په ماینونو ککړې دي او 3.3 میلیونه خلک په ماینونو د ککړو تایید شویو سیمو په 1 کیلومترۍ کې ژوند کوي. راپور کې راغلي چې تیر کال د ماینونو او ناچاو د توکو له امله 418 ملکیان چې 83% یې ماشومان دي وزل او یا ټپیان شوي دي. راپور زیاتوي چې ډیری ماشومان د لوبو او یا اوسپنو راټولولو پر مهال د دې ماینونو او چاودیدونکو توکو قرباني شوي دي. اوچا ویلي چې د ماینونو له امله یوازې د افغانستان د شمال ختیځ په 15 ولسوالیو او 198 سیمو کې 1500 خطرناک سیمې پیژندل شوي چې 1300 خلک یې اغېزمن کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته له دغه هیواد سره د نړیوالو خصوصا د امریکا د مرستو په بندېدو سره ګڼې نورې بشري او اقتصادي برخې هم شدیدن اغېزمنې شوي دي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو 24 ساعته.
یو شمیر پخوانی افغان پوځیان او د ښځو د حقونو فعالان چې پر افغانستان د طالبانو له بیا وخته رسېدو وروسته ایران ته پناه وړې، د فشارونو د زیاتوالي او د جبري استنې د احتمال په اړه اندېښمن دي. دوی ازادي راډیو ته ویلي چې په افغانستان کې د خپلو پوځي او مدني فعالیتونو، مدني مبارزو او په اعتراضونو کې د ګډون له امله د طالبانو له جدي ګواښ سره مخامخ دي. د دې موضوع تفصیل واورئ.
له ایران د افغان کډوالو د جبري استلو د بهیر په چټکې دو سره یو شمیر پخوانی افغان پوځیان او د ښځو د حقونو فعالان چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته ایران ته کډه شوي، د فشارونو له زیاتوالي او د جبري استلو د احتمال په اړه اندېښمن دي. دوی ازادي راډیو ته ویلي چې د خپلو پوځي او مدني فعالیتونو، مدني مبارزو او په اعتراضونو کې د ګډون له امله د طالبانو له ګواښ سره مخ دي او که بیرته په جبري ډول افغانستان ته ستانه کړل شي، ژوند به یې له جدي خطر سره مخ شي. یو شمیر پخواني پوځیان وایي چې د جبري استلو له ویرې ان له خپل کورونو نه وځي. یو شپږ 45 کلن پخوانی افغان پوځی چې د موضوع د حساسیت له امله یې غوښتل نوم یې په راپور کې یاد شي، د غږ د بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل د طالبانو تر بیا واکمنېدو وروسته له خپلې میرمنې او څلور اولادونو سره تهران ته تللی دی.
په ایران کې د پخوانیو پوځیانو د جبري استلو بهیر واقعا اندېښمنوونکی دی. زموږ له سترګو یې خوب تښتولی دی، ځکه هلته په افغانستان کې طالبان په پوله زموږ په تمه دي. دلته هم نه کار شته نه روزګار. په کور کې مو ځانونه پټ کړي چې خدای مکړه د جبري استلو طرحې سره مخ نه شو.
یو بل 9 کلن افغان پخوانی پوځی چې دا مهال په مشهد ښار کې اوسیږي وایي چې شاوخوا 4 کاله مخکې له خپلې وګسیزې کورنۍ سره اړ شو چې افغانستان پرېږدي او اوس په سختو شرایطو کې ژوند کوي. دا هم چې نه غوښتل د ورته ستونزې له امله یې نوم یاد شي، ازادي راډیو ته وویل
فرق نه کوي که پوځي کملکی ټول استل کیږي اوس موږ پوځیان تر ټولو خراب شرایط تیروي هیڅ کله دومره نه اوس پک شوي دا څو ورځې کیږي چې د استلو بهیر ډېر جدي شوی ښځې او ماشومان په ډوډۍ او ضرورتونو پسې وځي زه داسې څوک یم چې هیڅ ډول سند نه لرم پرته له هماغه پوځي اسنادو چې د پیژندنې کارت مې دی
د ملګرو ملتو د خوړو کرنې ادارې خبرداري ورکړی چې د افغانستان له شمالي شمال ختیځ او شمال لویدیځو سیمو څخه شدید وچکالي د هیواد نورو سیمو ته د خپرېدو په حال کې ده. د ادارې د چهارشنبه په ورځ په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې په دغه هیواد کې للمي کرنیزې ځمکې له منځه تللي او د څارویو تلفات په ډېرېدو دي.
از دست خوشحالی انشاءالله مرز آمزد گو مال و مردم مال
مشتاق د پروان ولایت د جبل سراج ولسوالۍ له مالدارانو دی چې وایي د وچکالۍ او د واښو د نشتوالي له امله یې یو شمېر څاروي مړ سوي دي. دی چې د مالدارۍ له لارې د خپلې کورنۍ لګښتونه پوره کوي. د پنجشنبه په ورځ د جولای په درېیمه یې ازادي راډیو ته وویل چې سږ کال د ډېرو خلکو د حال دی.
خوشحالی هست او نیست. کشتکار مردم بسیار مشکلات است.
وچکالی ده اوبه نشته. سږ کال خلکو سما کرنه ونه شوی کړی. د وچکالۍ له امله د خلکو غواګانې څاروي او مالونه له منځه ولاړل. ناروغۍ راتلې. ما شخصا 15 غواګانې لرلې چې درې مړې شوې. دا ستونزې ډېرې دي.
د نیمروز ولایت یو بزګر عبدالعظیم چې په دې وروستیو کلونو کې وچکالۍ له امله للمي کروندې ډېرې زیانمنې شوي اندېښمن دی چې که سږ کال هم کروندو ته کافي اوبه ونه رسیږي له جدي ستونزو سره به مخ شي.
اشمیدنی هسته چون که بازی جا مناطق چا شور هسته و مشکلات آبی زراد
دستخواد ده اوبو ستونزه زکشتا چه پس زینو سیمو که ده ساگان اوبا تروشی دی او کرنیز اوبا پا اوچه دو دی که پا پینزال سو ورز که بیا ازمو که تا اوبا و نرسول شی طول ازمه که با اوچه شی زما پا گدون با خلکو تا دیر زیان ورسوی زکر سکال هم خلک
ډیر زیان استلی دي. دا نخنی په داسې حال کې دی چې تازه د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې خبرداري ورکړی چې د افغانستان په شمال، شمال ختیځ او شمال لویدیځو سیمو کې سخت وچکالی روانه ده او اوس په ټول هیواد کې د خبرېدو په حال کې ده. دغه سازمان د چهارشنبه په ورځ د جولای په 2مه په خپل فیسبوک پاڼه په یو بیان کې ویلي چې په دې هیواد کې د للمي ځمکو محصولات له منځه تللي او د څارویو تلفات په ډېرېدو دي. د ادارې ټینګار کړی چې زیانمنې شوې ټولنې د خپلو څارویو د ساتنې لپاره سمدستي نقدي مرستو او ملاتړ ته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې دا هم ویلي چې له وچکالۍ سره د مبارزې او د افغانستان خلکو سره د مرستې لپاره د خپلو اقداماتو پراخولو ته چمتو ده. په همدې حال کې د اوبو د مدیریت یو شمېر کارپوهان په افغانستان کې د اوبو کمښت او وچکالۍ یوه جدي ستونزه بولي او ټینګار کوي چې د دې ستونزې د حل لپاره باید یو هر اړخیز پلان جوړ شي. له دې ډلې عبدالله هیواد ازادي راډیو ته وویل
یعنی عاجل نمیشه که مشکل حل شوی یک مشکل بسیار بزرگ است و اگر یک دولت درست باشه
دستون زسم دلا سنشی حل که دهی زکه چه دای ولوی استون زده که پا افغانستان که یو سم حکومت وی باید دل پارا پلان جور کری اگر زنگلونو چه د اقلیم د نظم پا ساتلو که مرست کولای شوا لمنزت للی دی د دغو ځنګلونو او یخچالونو بیا رغونه خورا لوی کار ته اړتیا لري چې له بده مرغه اوسنۍ حکومت یې له عهدې نشي وتلی.
نوموړي زیاته کړه چې د افغانستان خلک په دې برخه کې هغو کسانو ته اړتیا لري چې په دې برخه کې مهارتونه ولري. خو د ده د ادعا پر بنسټ د طالبانو د حکومت د اوبو او برېښنا او کرنې مالدارۍ وزارتونو کې ګمارل شوي کسان د اوبو د کنټرول او د وچکالۍ د مخنیوي وړتیا نه لري. هڅه مو وکړه چې د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې د راپور او د ځمکو د خاوندانو او مالدارانو د اندېښنو په اړه د طالبانو د حکومت د کرنې او مالدارۍ وزارت ویان محمد کاظم شهامت نظر هم واخلو. خو نوموړي د راپور تر خپرېدو په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه ماموریت یونما هم شاوخوا دوه اونۍ وړاندې خبرداری ورکړی و ویلي و په داسې حال کې چې کرنه د 80% افغانانو د عاید اصلي سرچینه ده، خو د دوامداره وچکالیو او د اقلیم بدلون له امله په دغه هیواد کې د کرنیزو حاصلاتو کچه تر 50% کمه شوې ده. د افغانستان په بېلابېلو ولایتونو کې له وچکالیو زیانګالي کروندګر او مالداران د طالبانو له حکومته، ملګرو ملتونو او نړیوالو مرستندویه ادارو غوښتنه کوي چې د دوی د ستونزو په هواري کې ورسره مرسته وکړي چې نور زیانونه ورونه رسیږي.
د ازادي رادیو اپلیکیشن له پلی ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، ان پدې ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واوري. چلیږي ساده زموږ په نوې اپلیکیشن باندې.
یو شمېر افغان سوداګر وایي د امریکا او نړیوالې ټولنې له لورې د افغانستان پر بانکي سیستم لګول شویو تعزیراتو د دوی د سوداګرۍ په وړاندې خنډونه لا زیات کړي دي. دوی له ازادي رادیو سره په خبرو کې اندېښنه وښوده چې اوس په محدوده پیمانه یوازې د منځنۍ آسیا له هیوادونو سره راکړه ورکړه لري، خو دواړو خواو ته پیسې د صرافۍ او حوالو له لارې انتقالوي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه هم له ځینو هیوادونو سره دا ستونزه جدي بولی او له نړیوالې ټولنې غواړي چې د ستونزې ته توجه وکړي. نور حال د فیروزی عزیزی په راپور کې
په داسې حال کې چې د سیمې له یو شمېر هیوادونو په ځانګړې توګه پاکستان سره د افغانستان سوداګریزې ځمکنۍ لارې ورځ په لیتالا بندې او محدودېږي، په افغانستان کې یو شمېر افغان سوداګر اندېښنه ښیي چې یو لور ته د افغانستان پر بانکي سیستم نړیواله ټولنه او امریکا خپل تعزیرات نه لري کوي، او بلې خوا ته د هند، پاکستان او ایران له لارې د حوالو او صرافیو له لارې راکړه ورکړه پرې محدودېږي. دوی ازادي راډیو سره خبرو کې وویل له هغه مهاله چې طالبان بیا پر افغانستان واکمن او امریکا او نړیوالې ټولنې د افغانستان بانکي شتمنۍ کنګل او پر بانکي سیستم می بندیزونه لګولي، دوی د صرافیو او حوالو لارې سوداګري کوي. د دوی په خبره دا لارې هم تضمین سوي نه دي او دوی لننګونو سره مخ کړي دي. افغان سوداګر حاجی عبدالواحد په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
پاکستان لا په بند شول، زموږ مارونه په ټوله د ایران د لارې د شابهار او یا د بندر عباس د لارې موږ سره تجارت کوو، نو د دغه د پیسو د راجېش د لپاره موږ سره مشکل راځي، ځکه چې د امریکایانو د بندیزو لاندې دي. په دې لار خو موږ ته هېڅ لار نشته، یا د واګې لار ته خلاصې کی او یا هوایي دهلېز د لارې کار واخو، ډېر غټ جنجال راځي. خو په دې کې موږ د خوازي خبره د صرافۍ د په هندوستان کې هم تور پیسې دي، هغه تجارت هم دا مشکلات کې موږ هم مشکل دي.
د هرات ولایت د سوداګرۍ او کرنې خونی مشر او سوداګر نجیب الله رحمتي بیا وایي په دې موده کې ځینو افغان سوداګرو حتی د خپلو صادر کړیو سوداګریز توکو پیسې هم نه دي ترلاسه کړي او تاوانونه یې کړي دي.
کلان یک مردم یه ریسک رو قبول میکنن، مجبورن، چون اگر نکنن جنسش رو داخل افغانستان تجارت نمیتونن بکنن.
خلق مجبور دی چې دا حواله ومني، زکه کوی نه منی افغانستان کې خو خپل سوداګری نشي کولای، همدا خطر منی. کله یې پیسې لس ورځو یا یوې اونۍ کې رسیږي، ځینې سوداګر خوان داسې صرافانو سره مخ کیږي چې خپل پیسې ترې ترلاسه کولای نشي. زموږ غوښتنه دا ده چې نړیوال دی باید افغان ولس او سوداګر نظر کې ونیسي، سیاست دې له اقتصاد جلا کړي.
د ننګرهار ولایت د سوداګرۍ او پانګونې خونی د مدیر پلاوی غړي ډاکټر مخلص احمد بیا له افغانستانه بهر د راکړې ورکړې لپاره د صرافیو د ستونزو ترڅنګ په افغانستان کې دننه هم د سوداګرو لپاره له بانکي سیستم شکایت لري. د ازادي رادیو ته وویل
هغه تحریمونه ولګوله، د دې ترڅنګ باندې زمنګ د بانکونو ترمنځ باندې بې باوري پیدا شو، پس انداز یا کومه پیسې یا کومه حسابونه چې افغان سوداګر په بانکونو کې لرله متاسفانه هغه ته چې دا په وخت او زمان بیرته ورنه کړل شو او تجار لپاره چې د یو شمېر ستونزه پیدا شو. د دې ترڅنګ باندې چې د بانکونه چې دا نشي کولای چې د خارجي اسعار چې د تبادله کړي، چې تجار مجبوریږي چې آزاد بازار یا صرافانو ته رجعتو کړي. زیات هیوادونو سره اوس چې دا مونږ د حوالې له لارې کار کوو، خصوصا ایران سره. تاسفانه مونږ نه د افغانستان د بانکونو کوم نمایندګي په ایران کې لرو او نه د ایران کوم نمایندګي په افغانستان کې شته.
خو د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان بانکویان حسیب نوري لژمنې سره سره د راپور تر خبرېدو د دغو ستونزو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. دا اندېښنې او شکایتونه داسې مهال مطرح کیږي چې دا مهال له هند سره د واګې سوداګریز بندر بند دی. پاکستان د واګې بندر د مې میاشتې په لومړیو کې د دغه هیواد پر ضد د هند د پوځي اقدام په ځواب کې وتاړه. د سوداګرو په خبره مخکې سوداګرو له دې لارې هم په اسانه نقدي پیسې انتقالولی سوې. دغه راز د ایران د چابهار له لارې بیا د امریکا لخوا پر بانکونو بندیزونه دي چې د دوی په خبره نسي کولای له دې لارې هم پیسې انتقال کړي. دا سوداګر وایي چې د هند، پاکستان او ایران په ګډون د منځنۍ اسیا هیوادونو سره د پیسو د راکړې ورکړې د صرافي سیستمونه ورته ځینې نړیوال شرکتونه په دوبۍ کې ترسره کوي چې د دوی په خبره دی د چټکې سوداګرۍ مخه هم ورډب کړې ده او د وخت د ضایع کېدو لامل ګرځي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه هم د دې نړیوالو بندیزونو له امله د ورته ستونزو په اړه اندېښنه ښیي او د ننګونو ته د رسیدنې غوښتنه کوي. خو د دې خونې د مدیر پلاوي غړی خانجان الکوزای وایي چې د سوداګرو د پیسو د نه انتقال مسله یوازې له ځمکنیو لارو خصوصا د ایران په چابهار کې موجوده ده.
کاغذونو کې بندر عباس او چابهار ولیکو ہندوستان هغه پیسې نه را لیږي. اوس موږ تجاران اکثرا کوشش کوي چې مالونه ولیږي دوبۍ ته او دوبۍ په پورت کې په جبل علی کې بیرته او ته کاغذونه جوړوي. یو مشکل بلم دی بدبختانه چې هغه دا دی چې که څوک په کاغذو کې ولیکي په سرتش یو کانټینر قیمت یې یو لک ډالر او دی په کاغذو کې ولیکي 50,000 هماغه 50,000 کلرن رسمي راځي نور چې د دې هغه دی مجبور دی چې په حواله راوغواړي.
پر افغانستان د طالبانو تر واکمنېدو وروسته امریکا د افغانستان 2 میلیارد ډالر بانکي شتمنۍ کنګل کړه چې وروسته د دې پیسو نیمایي په سویس کې د امانت صندوق ته انتقال شوی چې د امریکا، سویس او افغان متمدانو لخوا څارل کیږي. د افغانستان د دې بانکي زیرمو له کنګلېدو سره افغان سوداګرو ته د ستونزو سربېره حتی د عامو خلکو د بیکارۍ د کچې لوړېدو لامل شوه. کارخانې بندې او ډیری خصوصي بانکونه هم له سقوط سره مخ شول.
ازادي راډیو تلویزیون ساته لتاسو سره ده.
یو شمېر افغان کرکټ پوهان په نږدې راتلونکي کې د افغانستان د کرکټ بورډ لخوا د شلو وره غوره لیګ د پیلېدو هرکلی کوي. دوی وایي د دې ترڅنګ چې دا لیګ د ځوانو لوبغاړو د ځلیدو لپاره یو فرصت برابروي، اقتصادي ګټې هم لري. افغانستان کرکټ بورډ تازه ویلي چې په متحده عربي اماراتو کې د I-20 یونیورس په نوم له یوې کمپنۍ سره د یاد لیګ په اړه خبرې کړې.
د افغانستان د کرکټ بورډ لخوا په نږدې راتلونکي کې د شلوري سو غوړلي یا APL T20 د پیلېدو خبر سره سم یو شمیر افغان کرکټ پوهان د دې اقدام هرکلی کوي. وای د لیگ د افغان لوبغاړو د زلیدا او ترڅنګ له اقتصادي اړخه هم د دوی او هم د افغانستان کرکټ بورډ ته خورا مهم دی. لته ټل کرکټ پو او د وسال میډیا مشر محمد واصل وسال ازادي رادیو ته وویل
له ورخه په دغه لیگ کې ځوان لوبغاړي راځي خپل استعداد ښیي او له دې لارې دوی د افغانستان ملي ټیم ته لار پیدا کوي. نو ویل شو چې دا د ځوان لوبغاړو د زلیدا او غړیدا لپاره یو ډیر مهم سټیج او ځای دی. له بل اړخه کوو ګورو نو په اقتصادي لحاظ هم دغه لیگ زمونږ لوبغاړو ته د افغانستان کرکټ بورډ ته ډیره زیاتې ګټې لري. لږ تر لږه یو لوبغاړی که په دغه لیگ کې لوبیږي نو له $100,000 نیولې تر $100,000 پورې هغوی عاید ترلاسه کولی شي له دغه لیګه. له بل اړخه د افغانستان کرکټ بورډ ته هم په لکونه ډالره عاید ترلاسه کیږي.
د افغانستان کرکټ بورډ تازه ویلي چې مشرتابه یې د روان کال د جولای د میاشتې په 10 نیټه په متحده عربي اماراتو کې د افغانستان شلوریز غوره لیگ له پانګوال ملګري یا همکار سره د یاد لیگ سیالي او د راتلونکو لسو پړاوونو د ترسره کولو تړون لاسلیک کړ. د کرکټ بورډ په ټولنیزو پاڼو په دې اړه په خپور شوي بیان کې وړاندې راغلي چې یاد تړون په متحده عربي اماراتو کې د ITW یونیورس په نوم له یوې کمپنۍ سره لاسلیک شوی چې مرکزي دفتر یې په هند کې دی. خو د نړۍ په هیوادونو کې څانګې لري چې د پانګونې، پروډکشن، برانډینګ، مالی ملاتړ او د بازار موندنې په برخو کې فعالیت لري. په بیان کې دا هم راغلي چې د بورډ په استازیتوب دغه تړون د ادارې عمومي رئیس میرویس اشرف او اجرایوي مشر ښاغلي نصیب خان او د ITW له لوري بیا د افریقا او منځني ختیځ هیوادونو لپاره د یاد شرکت مشر ویویک چندرا لاسلیک کړی دی. د افغانستان شلوري زغور لیگ یا پریمیر لیگ لومړی ځل په 2013 زیږدیز کال کې په متحده عربي اماراتو کې د 500 لوبډلو کابل یا ځوانان، بلخ یا قهرمانان، ننګرهار یا پرانګان، پکتیا یا زمریان او کندهار یا اتلانو ترمنځ ترسره شو چې د افغان لوبغاړو ترڅنګ د نړۍ له اتو هیوادونو 40 لوبغاړي هم اخیستل شوي وو. د دې لوبو اتلولي بلخ لوبډلې ګټلې وه. کرکټ پو او مخکې د افغانستان کرکټ بورډ د سپین غر زون یا ختیځ زون مشر بختیار ساحل وای چې دا لیگ بیا د فساد د ګونګسیو له امله وزنډید. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
دغه لیگ د لیدونکو له نظره په نړۍ کې یو غټ لیگ پیژندل شو، خو وروسته داسې ګونګوسی خپرې شوې چې په یاد لیگ کې فساد یا میچ فکسینګونه شوي دي چې د هغې له امله دغه د یاد لیگ تر ننه پورې ځنډېدلی. په تیرو کلونو کې هم څو ځل د دې خبرونه ورکړل شول چې بیا به دغه لیگ کېږي، خو کرکټ بورډ ونه توانېده چې دغه لیگ ترسره کړي.
ښاغلی ساحل د دې ناتوانۍ لاملونه بېلابېل ګڼي، خو وایي د آی سی سي د انټي کرپشن یونټ په راپور کې چې د لوستلی وویل شوي چې دې لیک کې دومره فساد نه و لکه څومره یې چې په اړه تبلیغات شوي وو. ساحل هم دا لیک د افغانستان کرکټ د ودې او له اقتصادي اړخه افغان لوبغاړو او کرکټ بورډ ته ډېر مهم ګڼي. د افغانستان کرکټ بورډ ویلي چې د یاد لیک د پرانستې ستره غونډه به په راروانې اګست میاشت کې ترسره او د یادې غونډې په ترڅ کې به د دویم پړاو سیالیو ځای او نیټې د کره کېدو ترڅنګ د لیک په تړاو د رهبري